السلام علیکم د سهار و بچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سهارنه خبری مجله اوریدو ترا بولم. نن چهارشنبه د 1489 لمریز کال د مرغومی 14 ورځ ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري ل 3 سره سمون لري. د دې خبری مجله تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. د امریکا یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي افغان ځواکونه باید په ژمي کې طالبان او نورې ډلې وځپي څو د جګړې په راتلونکي فصل کې د بریدونو توان ونه لري. امریکا یو ځل بیا پاکستان په دوه مخي سیاست تورن کړ او وی ویل د اسلام آباد دا لوبه نوره د منلو وړ نه ده. د روانې خپرونې په لړ کې د بلخ د ولایت د شخړې موضوع هم تعقیبوو، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. متحده ایالات وی پاکستان له کلونو راهیسې دوګونی لوبه کړې ده او نوره دا لوبه امریکا ته د منلو وړ نه ده. د قندهار امنی قمندان جنرال عبدالرازق وی مرکزی حکومت نشي کولای نو موړې له دندې لرې کړي. او په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر په ایران کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو زړورتیا وستایله. د خبرونو تفصیل په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي پاکستان له کلونو راهیسې دوګونې لوبه کړې ده او د امریکا نوې ادارې ته دا لوبه د منلو نه ده، ځکه د هیواد ته د مرستو ورکول ځنډولي. نیکی هیلی د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل پاکستان له یوې خوا له موږ سره کار کوي، خو له بلې خوا یې هغه ډلو ته خوندي ځایونه برابر کړي چې په افغانستان کې زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي.
The administration is withholding $255 million.
دا وی امریکا حکومت پاکستان ته د 255 میلیون ډالر مرستې ورکول ځنډوي. د دې لپاره روښانه دلیل موجود دی. پاکستان له کلونو راهیسې دوګونی لوبه کړې ده. دوی موږ سره کار کوي، خو په عین حال کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړی دی چې په افغانستان کې زموږ پر ځواکونو بریدونه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز هم د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد نور اقدامات کولی شي او موږ غواړو چې دا اقدامات وکړي. نوموړي وویل پر پاکستان د فشارونو راوړلو لپاره به راتلونکو ورځو کې نور اقدامات هم اعلان شي. د قندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق وی مرکزی حکومت نشي کولای نوموړی له دندې لرې کړي. جنرال رازق پرون په قندهار کې د یو شمېر رسنیو له استازو سره په خبرو کې ویل دا چې نوموړی د دې حکومت لخوا په دنده نه دی ټاکل شوی، نو لرې کول هم د دې حکومت کار نه دی.
زه نه د حکومت راوستلم، نه د حکومت مایسته پوایس. زه د قندهار د خلکو په غوښتنه راغلم، د قندهار د خلکو په غوښتنه به ځم. دا کوم خلک چې دا خبرې کوي چې پلانکی زی د قدرت چې زری دی، دا د قدرت چې زری نه دی، د وطن پروشان د پاره خزی دی.
د ښاغلي رازق د څرګندونو په اړه تر اوسه پورې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او یا ارګ کومه تبصره نه ده کړې. په تیرو دوه ورځو کې په بغلان کې دوه ښځې په ډزو وشل شوې دي. چارواکي وایي په پلخمري کې د طالب د طب پوهنځي یو پوهنځي یو 13 کلنه زده کوونکي او د دې صلاح ولسوالۍ یو بله میرمن د غیر مسؤولو وسلوالو پر ډزو وشل شوې دي. د بغلان ولایت د ښځو چارو رئیس خدیجه یقین ازادي راډیو سره په خبرو کې له پولیسو وغوښتل چې د دې وژنو عاملان ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ایران کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو زړورتیا ستایلې ده. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د ایراني چارواکو هغه ادارې رد کړ چې وایي وروسته مظاهرې د ایران دښمنان لخوا طرح شوي او له بهر رهبری کیږي.
It takes great bravery for the Iranian people to use the
power of their ډېره میړانه غواړي چې ایرانیان د خپل غږ لږ ځواک سره څخه د حکومت پر ضد کار اخلي، هغه هم په داسې حال کې چې حکومت یې د خپلو خلکو د وژنې اوږد تاریخ لري. خلک یې د حقیقت لپاره غږ پورته کوي. موږ د ایران د خلکو دا لوی شجاعت ستایو. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د سه شنبې په ورځ د تهران دښمنان په ایران کې د حکومت پر ضد مظاهرو باندې تورن کړل. وروستي اعتراضونه په ایران کې د 2009 کال وروسته د حکومت پر ضد تر ټولو لویه اعتراضونه دي چې تر اوسه پورې پکې تر 200 زیات کسان وشل شوې دي. د کاناډا پولیسو هغه سړی چې په دې وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په پاکستان کې د وسلوالو له برمتې ژغورل شوی د تیری او وژنې د ګواښونو په تور توقیف کړی دی. د 34 کلن جوشوا بایل مدافع وکیل پرون وویل چې موکل یې په کاناډا کې د جنسي تیری د تیری جنسي تجاوز او د وژلو د ګواښونو په 15 مواردو کې تورن دی. که څه هم په دې قضیه کې د قربانیانو هویت نه دی ښودل شوی، خو تمه ده چې تورن بویل نن په اوتاوا کې محکمې ته حاضر شي. د جوشوا بویل وکیل ویلي نوموړی بې ګناه دی او تر دې مخکې د قانون خلاف عمل نه دی کړی. پاکستان په تېره اکتوبر میاشت کې ویل امنیتي ځواکونو جوشوا بویل د هغه امریکایي میرمن او درې ماشومان هغه مهال حقاني شبکې پورې اړوند وسلوالو څخه وژغورل چې له افغانستان څخه پاکستان ته وختل، خو امریکایي مقامات ویل چې بویل او کورنۍ تر دې مخکې چې وژغورل شي شاوخوا 15 کاله په پاکستان کې له وسلوالو سره برمته ساتل شوي وو. او پرون د نړۍ شپږ هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره د غیر دایمي غړو په توګه یو ځای شول. هالند، پولند، کویت، پیرو، آج ساحل او ګینی هغه هیوادونه دي چې تازه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې غړي شول. د دې هیوادونو هر یوې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د 193 غړو لخوا د 2 کلونو لپاره د امنیت شورا غړیتوب ته انتخاب شوی دی. یوازې هالند خپل نیمایي غړیتوب له ایټالیا سره ویشي. په ملي امنیت شورا کې د 15 دایمي غړو سربیره د نورو هیوادونو لپاره غړیتوب په دې سازمان کې په نړیوال مسئلو کې درسا غږ لرلو په معنا ده. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. امریکا په اسلام افغان ځواکونو غواړي چې په روان سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي عملیات وکړي. په د پاکستان د ملي امنیت شورا د سې شنبه پر ورځ له بډنۍ غونډې د امریکا وروستۍ انتقادونه رد کړل، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي د پاکستان دوه مخي سیاست نور ورته د منلو وړ نه دی. رسمي زورګانو خپلواکه اداره وایي حکومت ټول قانوني امکانات د بلخ د نوي والي انجینر محمد داود په واک کې ورکړي دي، خو اخوا اتا محمدور وایي چې د بلخ له ولایت څخه بلاس په سر نشي. په روانه خبرونه کې اوري چې د کونړ په مرکز صاحب د آباد او ولسوالیو کې لسګون انجونې د سواد او خیاطۍ له کورسونو فارغ شوي.
درې کورسونه و د خیاطۍ چې یو د نارنګ ولسوالۍ کې وو، یو مرکز په ساحد لچګلی کې وو، او بل اسدآباد په ښار کې وو.
د نړۍ مطبوعات هم للو اولولو او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
فعلا په پانتون کې محصل یم، د دې ترڅنګ د ورکشاپ کې د مسترتوب ترسره کوم.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا لوړپوړی پوځي قومندان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د تشدید غوښتنه کړې ده. د اسوشیټ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې جنرال جوزف ووټل ویلي افغان ځواکونه باید پر طالبانو او نورو ډلو فشار وساتي څو له اوس نه پر هغوی د جګړې په راتلونکي فصل کې لاس بری توپ یقیني کړي. په دې اړه جزئیات د اجمل اند په راپور کې اورو.
په منځنۍ ختیځ کې د امریکا لوړپوړي پوځي قومندان جنرال جوزف ووټل په افغانستان کې د ژمي پر مهال د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د شدت غوښتنه کړې. جنرال ووټل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یوې مرکې کې ویلي په افغانستان کې د نوو امریکایي روزونکو موجودیت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو له تشدید سره مرسته کولی شي. نوموړي زیاته کړې دا روزونکي به افغان ځواکونو سره د جګړې لومړیو کرښو ته نږدې د ډېر خطر په منلو همکاري کوي. په داسې حال کې چې د ژمي په سړه هوا کې عموما په افغانستان کې جګړه کمیږي، جنرال ووټل وایي د عملیاتو له تشدید څخه یې هدف دا دی چې افغان پوځ خپل پوځي کمپاین د ناوخته پر ځای وختي پیل کړي. د امریکا د لوړپوړي پوځي قومندان په خپل مرکه کې زیاته کړې متحده ایالات غواړي چې پر تهاجمي عملیاتو تمرکز وکړي او همدارنګه د یو داسې لوی تلاش هڅه کوي چې د جګړې د فصل تر را رسیدو مخکې په چټکه توګه د جګړې ابتکار په لاس کې واخلي. جنرال ووټل زیاته کړې دا ټول د هغه پلان برخه ده چې امریکا غواړي په افغانستان کې د هغه جګړې لوری بدل کړي چې دا مهال 18 کال ته داخله شوه. نوموړي زیاته کړې افغان ځواکونه باید تل پر وسلوالو فشار وساتي او باید کار وکړي څو هر څومره زر چې ممکنه وي په جګړه کې برلاسی خپل کړي. د جنرال ووټل په وینا په داسې صورت کې به چې کله موږ د جګړې راتلونکي فصل ته داخلیږو موږ به د جګړې په ډګر کې خپل کړی ابتکار نور هم پیاوړی کړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو سختدریزو ډلو لکه داعش پر ضد د تهاجمي بریدونو په برخه کې امریکایي قمندانانو ته اضافي صلاحیتونه ورکړي. دا ستراتیژي چې د تېرې اګست په میاشت کې اعلان شوه هدف یې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې ګټل دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې نوی میلادي کال پیل شوی داسې ښکاري چې افغانستان په دې کال کې د ولسمشر ټرمپ د ایجنډا په سر کې دی. نوموړي د کال په لومړۍ ورځ په یو ټویټ کې پر پاکستان له دې کبله انتقادونه وکړل چې د هغه وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نوموړي پاکستان په دوه مخۍ او فریب تورن کړ. د جګړې په ډګر کې د تهاجمي عملیاتو سربیره د امریکا ولسمشر او ادارې پر پاکستان هم فشار زیاتوي څو په خپله خاوره د حقانی د شبکې په شمول د هغو وسلوالو خوندي پټنځایونه له منځه یوسي چې په افغانستان کې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو خلاف بریدونه کوي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د لوړ پوړي پوځي قمندان جنرال جوزف ووټل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف د افغانستان هوایي ځواک او د اردو پر نورو برخو کار کوي افغانان په بهتره جنگیالیو بدل شوي او که د جګړې راتلونکی فصل پیل شي دوی به د تهاجمي عملیاتو پر مهال د پام وړ وړتیا وښيي.
دا اجمل ان پر راپور کې مو واوریدل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي افغان ځواکونه باید په ژمي کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پر پاکستان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر وروستیو انتقادونو وروسته د پاکستان د ملي امنیت شورا د سه شنبې پر ورځ له یوې بیړنۍ غونډې وروسته د امریکا په متحده ایالاتو انتقاد وکړ. ویل چې امریکا په افغانستان کې مشترکې ماتې مسؤلیت باید پر دې هیواد وانچوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلې د سه شنبې پر ورځ د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل پاکستان له اوږدې مودې راهیسې دوګونې لوبه کوي چې د امریکا نوې ادارې ته دا لوبه د منلو نه ده. په دې اړه جزئیات له اجمل انس خورو.
د پاکستان په اړه پر ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له انتقاد وروسته د پاکستاني چارواکو عکس العملونه دوام لري. د دې هیواد د ملي امنیت کمیټې چې د پاکستان د دفاعي مسلو په وړاندې دریز نیسي د سه شنبې په ورځ ویل په افغانستان کې د جمعي ماتې مسؤل باید پاکستان ونه ګڼل شي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د ولسمشر ټرمپ د انتقادونو په اړه د یوې بیړنۍ غونډې وروسته په خبره کړي بیان کې ویلي د متحدانو ملامته کول په افغانستان او سیمه کې د پایدار سولې هدف ته رسیدو کې مرسته نه کوي. په عین حال کې د سه شنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي له دفتره په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستان به د غیر مواجه ادعاو سربیره په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې ته ژمن پاتې شي. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبري شوې خبر پاڼه کې همدارنګه ادعا شوې چې په افغانستان کې اصلي ستونزې دغلته سیاسي زور آزمایي، پراخ اداري فساد، د نشه یي موادو د تولید زیاتوالی او د افغانستان دننه د حکومت له کنټروله د وتلو سیمو پراختیا ده چې د شاهد خاقان عباسي په وینا د بیلابیلو نړیوالو ترهګرو ډلو د پټنځایونو لپاره یې زمینه برابره کړې چې د په وینا خپل افغانستان او د دې هیواد ګاونډیو او سیمې ته خطر پېښ کړي. که څه هم افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د دې دا او پاړه دمګړې تبصره نه ده کړې خو تر دې د مخې د پاکستان دا ډول تورونه رد کړي او په مقابل کې پاکستان د هغه وسلوالو په ملاتړ او هغوی ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورن کړي چې په افغانستان کې پر حکومتي او ولسي اهدافو بریدونه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټویټر پاکستان په دروغ او فریب تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې له بیان څو ساعته وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته د 2550 میلیونو ډالرو مرسته ځنډولې. نوموړي وویل د دې کار لپاره دلیل روښانه دی او زیاته کړه نیکی هیلې وایي پاکستان له کلونو راهیسې دوه ګونې لوبه لوبولې. دوی له موږ سره کار کړی خو په عین حال کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي. د امریکا اوسنۍ ادارې ته دا لوبه د منلو نه ده. موږ له پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د نورې همکارۍ تمه کوو. نیکی هیلې زیاته کړه په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ ته دوام ورکړي ولسمشر ټرمپ د دې هیواد سره د مرستو د مخنیوي لپاره لا ډېرو اقداماتو ته چمتو دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت هم د سې شنبې په ورځ په خبري غونډو کې د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستي ټویټ د وضاحت پر مهال وویل چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو پر ضد نور اقدامات کولی شي او امریکا غواړي چې پاکستان دا اقدامات وکړي. چین بیا د پاکستان ملاتړ کړی او د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد له نړیوالو هڅو سره د پام وړ همکاري کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د ملي امنیت شورا د سه شنبې په ورځ له یوې بیړنۍ غونډې وروسته د امریکا پر متحده ایالاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې دوی په افغانستان کې مشترکې ماتې مسؤلیت باید پر دې هیواد وانچوي. په عین حال کې بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری ویلي د پاکستان دوه مخي سیاست چې له کلونو راهیسې کړی دی نور د ټرمپ ادارې ته د منلو وړ نه دی. تاسو زموږ غږله آزادي راډیو اوري او اوس هم له اجمل احمد شیبر څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو په خپل وروستیو غنو کې څه خبره کړې دي.
سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼه لیکي افغانانو په ټویټر کې د پاکستان په اړه د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پیغام هرکلی کړی دی. ټرمپ د نوي کال په لومړۍ ورځ ولیکل چې پاکستان د امریکا د مرستو په ځواب کې امریکا ته درواغ ویلي او چل یې ورکړی دی. سٹارز اینڈ سٹرائپس خبرونه د ټرمپ ته د پیغام په اړه لیکي چې داسې ښکاري چې د اسلام آباد په اړه د ټرمپ د ادارې حوصله ختمه شوې ده، خو دا د افغانانو لپاره له خوشحالۍ ډک پیغام دی. د دې خبرونې د مقالې په وروستیو کې راغلي دي چې د ټرمپ نوې ستراتیژي کې چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره اعلان کړې ده پر اسلام آباد فشار په زیاتېدو دی تر څو په خپله خاوره کې د ترورستانو پناه ځایونه له منځه یوسي. دا خبره په اګست کې د ستراتیژي د اعلان پر مهال هم ټرمپ کړې وه او ویلي وو چې پاکستان باید د جنایتکارانو او ترورستانو مخه په خپله خاوره کې ونیسي. د لویدیځ وی بلې چاپي خبرونې بیا د پاکستان د نږدې متحد هیواد چین او افغانستان پر اړیکو لیکنه خپره کړې ده. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان او چین ترمنځ په پوځي برخه کې اړیکې په یوې مقاله کې څېړلې دي. د مقالې په پیل کې په پکینګ کې د چین د دفاع وزیر شو خیلینګ او د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د تیرونې لیدنې کتنې ته اشاره شوې ده. ډیپلوماټ لیکي چې په دې غونډه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د نږدې پوځي اړیکو مسله مطرح شوه. خبرونه وړاندې د چین د دفاع وزیر خبرې راخیستې دي چې وایي په وروستیو کلونو کې د کابل او پکینګ اړیکې ډېرې سره نږدې شوې دي. د چین دفاع وزیر وایي چې هیواد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخو کې همکاري وکړي او د کابل سره په نړیوالو مرستندوی هڅو کې شامل شي. ډیپلوماټ لیکي چې د دواړو هیوادو دفاع وزیرانو د تروریزم ضد هڅو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی. د خبرونې په وینا وروسته تر دې چې د 2014 کال په وروستیو کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ په زمانه کې امریکا خپل محارب ماموریت په افغانستان کې پای ته ورساوه، چین د افغانستان په امنیتي چارو کې دلچسپي زیاته شوه. د ډیپلوماټ په باور پکینګ له اوږدې مودې راهیسې هغه وسلوالو ته اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې استفاده کوي او د چین په سینکیان کې بریدونه کوي. خبرونه لیکي تیر کال چې کله په استانه کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د چین جمهور رئیس شي جین پینګ وکتل، نو ښاغلی جین پینګ ټینګار وکړ چې دواړو هیوادونو ته پکار دي چې د ترهګرۍ پر ضد ګډې هڅې پیاوړې کړي.
د سیمیزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي حکومت ټول قانوني امکانات د بلخ نوی والی انجینر محمد داود ته په واک کې ورکړي چې خپل کار پیل کړي. د دې ادارې وایند د سه شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عطا محمد دور وروستي څرګندونې د نوموړي شخصي نظر یاد کړ او ویل چې په بلخ کې د ښاغلي نور فعالیتونه نور غیر قانوني دي. په ورته وخت کې جمعیت اسلامي ګونو تر هغه چې دغه موضوع له ارګ سره نوی حل شوي د سیمیزو ارګانونو خپلواکه اداره له دوی سره رسمیت نه لري. جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو
څو سات اورسته له هغه چې اتا محمد نور په مزار شریف کې د خپل پلویانو په غونډه کې یو شمیر دولتي بنسټونه د بلخ ولایت په نام نه کول تورن کړل. د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د ښاغلي نور دغه څرګندونې د نوموړي شخصي نظر وباله. د دغه ادارې ویاندې منری سفساده د چشمبي په ماخه مازادي رادیو ته وویل هر حرکت چې د هر چا لخوا وي او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې واچوي د حکومت لغبرګون سره به مخامخ شي. اغلی سفساده وای ټول هغه قانوني امکانات چې د والی په واکه ورکول کیږي د بلخ د نوی والی انجنیر داوود ته هم ورکړل سوي دي. منری سفساده زیاته کړه د والی په صفت د عطا محمد نور ټول فعالیتونه غیر قانوني دي او رسمیت نه لري.
دغه استاد ته غوای جناب استاد عطا د بلخ پخوانی والد دی. د هغه څرګندونه د نوموړي شخصي نظر دی. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې او د حکومت له نظره انجینر محمد داوود د بلخ رسمي والد دی. حکومت او د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي اداره به ټول هغه قانوني امکانات چې یو والد ته په واک کې ورکول کیږي انجینر داوود ته ورکړي، څو نوموړی وتوانیږي خپل کارونه مخکې یوسي. د اغلې سفزاده په خبره تر هغې چې د بلخ نوی والی معرفي کیږي او خپل کار پیلوي، د بلخ د والی مرستیال به د ټولو دفتري ادارو څارنه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې عطا محمد نور د سه شنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې خپلو یو شمېر پلویانو ته په غونډه کې ادعا وکړه چې د ملي امنیت شورا د وزیر محمد اکبر خان 15 سړک په درېیمه کوڅه کې د هغه په خبره یو شمېر ولګردو کسانو ته وسلې ویشي چې بلخ نام نه کړي. ښاغلي نور د والی په صفت د خپل کار د دوام په اړه وویل، تر اوسه هم د ملي وحدت حکومت او جمعیت اسلامي ګوند خبرو ته منتظر دی او تر هغه وخته به خپل کار ته دوام ورکړي. تیرونی وروسته له هغې چې د ارګ له لوري د عطا محمد نور استعفا ومنل سوه، اجرایي رئیس وویل چې له دغه استعفا سره د جمعیت ګوند رهبري هم توافق کړی، خو د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ عطا محمد نور خپل کاري دفتر ته ولاړ او ویې ویل که حکومت او جمعیت توافق ته سره ونه رسیږي د ملي وحدت حکومت د عمر تر پایه به د بلخ والی وي. دا چې د جمعیت او حکومت ترمنځ خبرې پیل سوې، جمعیت په دې اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د بلخ د والی په اړه د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ویاندې څرګندونې دوی ته رسمیت نه لري. د جمعیت د ګوند ویان زبی فطرت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، هغه وایي دغه څرګندونې په هغې پورې اړه لري. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره زموږ مقابل طرف نه دی، تر هغې چې له ارګ سره زموږ موضوع نه وي حل سوې دغه اداره موږ ته رسمیت نه لري. د دوشنبې په ورځ دوه حکومتي معتبرو سرچینو چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل حکومت د بلخ د نوي والي په توګه د انجینر داوود معرفي کېدو ته ژمن دی.
د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد او نارنګ ولسوالۍ کې نوې نجونې د سواد او خیاطۍ له یو نیم کلن کورس څخه فارغه شوې. د فراغت په ورځ ورته د خیاطۍ ماشینونه او نور وسایل ورکړل شول. یاد کورسونه د امریکا متحده ایالاتو پراختیایي پروګرام لخوا جوړ شوي وو. روح الله انوري په دې اړه له کونړ رپورټ لري.
په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل دوی د یوسیډیا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي پروګرام په مرسته نارنګ او مرکز اسدآباد کې ښځو د پاره درې کورسونه پیل کړي وو چې په کې ښځو ته د سواد او خیاطۍ زده کړه ورکول کېده.
دا درې کورسونه وو د خیاطۍ چې یو د نارنګ ولسوالۍ کې وو، یو مرکز په ساحد لچګلی کې وو او بل اسدآباد په ښار کې وو. د هر یو کورس ته دا 30 کسه وو، یو استاد لرو د خیاطۍ، نه همیشته سواد موزي او شپږ میشته د خیاطۍ بخش لرو چې اوس خوشبختانه چې ختم شو او ماشینونه اور راوړل چې ټول تعداد د دیو نوی کسانو ته رسیدو او ماشینونه په منګه په اړ قربانی خپل سهم وسپاره دو.
هغه ویل دغه ډول کورسونه جوړول او خزو ته ګټور کسبونه خودل به د دوی په ژوند باندې خه اغیز وکړي.
دا خويند زمونږ چې ټریننګ حاصل کو دیو کول شي چې پاینده کې خیاطانی ووسی او جامې وګنډي، د جامو مقابل کې دیو مزد اخلي، دغه مزد لاري نه دی خپل اقتصاد پیوړی کې.
دوه تنه جونی چې یاد کورسونو څخه فارغ شوی وای،
نو مې رخصار ده او د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکی یم او په دغه کوم پروګرام چې ونه همشتنه چې اوسې واده موزي او هغه نو رسته چې اوس پک مېشته خیاطي کورس او پغه کې مونږ ډیر څه زده کړ چې هغه د هغه نه مونږ ډیره ګټه کوله شم. درس مې یاد کوم، املام پکې یاد کړل، عبارت هم پکې یاد کو، په هر په زده کړو کې چې مونږ د سی ګنڈل یاد کړی چې مونږ نو شو ګنڈل او مونږ پغه باندې خپل ځانم ساتل شو خپل کور ته په نور سم برابرول شو.
زمانم امینه د نارنګ ولسوالۍ د غونډو د کلی اوسیدونکو ما زه د دې ستاره هلپان شاګرد وم. ما په دې کې لکه ډیر څه زده کړل، یو خو مې سواد زده کړل چې تر اوسه مونږ اته قلم مونږ نه شو لاس کې نیولې، هغه هم زده کړل. هغه نه وروسته مونږ ډیر لکه څه زده کړل، ډیر لیک لوست هم زده کړل او دې سره سره مونږ په هر پی بخش کې مونږ خیاطي زده کړل. هغه خیاطي چې تر اوسه به مونږ یو بل کرم کالي ولل چا به تا غستلم نه، اوس مونږ په خپل کور کې خیاطي کولای شو. د دې نه زده کړل
دوی له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې باید د ښځو د ژوند د خوالی او د موجوده ستونزو د کموالي لپاره د تورته نور کورسونه هم جوړ کړي.
د زمنګ زیات خويند دي چې زیات غریبانان دي، د غریبۍ د وجنه هغه په یو کور او بل کور کې کارونه کوي، بلکې هغه ماشومان د خیر پسې وتی. زه دسه پروګرامونه دی ته غواړم امدارنګ لکه څنګه چې د حرفي پروګرام دی سره چې من خیاطی زکړه هدا قلم یو جوړه کالی من وګنډو هغه من په 200 روپیه خرج کړو روزانه زمون خرچه کیږي همداسې پروګرامونه زه غواړم چې زمون غریب خويند ته زمون غریب ورونو سره زمون غریب یتیمانو بچو سره کومک وشي
غوښتنه مې ده من غواړم چې پاینده کې دغه شان پروګرامونه کې نور راشي او موږ ته په کې برخه راکړه شي د څه به زمون ځدانی موږ په کې هغه څه زده کوچی نور ته یو خیو نور ته زده کو
خلک وایي د ولسمشر کرزی د واکمنۍ له لومړی ورځو تر دې د افغانستان ته د ښځو د ژوند د خوالي او د هغوی د اقتصادي حالت د پیاوړتیا په نوم په میلیونونه ډالر مرستې اعلان شوي چې اکثره د بهرنیو او کورنیو مؤسساتو لخوا د دفترونو په لوړو کرایو د مامورینو په معاشونو او ورکشاپونو لګول شوي او بیا هم افغاني اړ یو مجبوره ښځې له مرستو بې برخې پاتې شوي او د پخوا په څیر په غربت کې ژوند کوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
تاسو څنګه غږ له آزادی رادیو اورئ او سمپام کړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی وی پاکستان له کلونو راهیسې دوګونی لوبه کوي خو د امریکا نوې ادارې ته د پاکستان دا لوبه نوره د منلو وړ نه ده. د کندهار امنیت قمندان جنرال رازق وی مرکزی حکومت نشي کولای نوموړی له دندې لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بلخ د مستعفي والي عطا محمد نور د شخړې په اړه په افغانستان کې سیاسي ناندرې زیات شوې دي. په تېرو دوه ورځو کې په بغلان کې دوه ښځې په ډزو وشل شوې. د ښځو چارو ریاست یې بیا له مقاماتو غواړي چې په دې اړه پلټنه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي په ایران کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو زړورتیا د ستایلو ده. د کاناډا پولیسو هغه سړی چې په دې وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په پاکستان کې د وسلوالو له برمتې وژغورل شو د تیری او وژنې د ګواښونو په تور توقیف کړی دی. او پرون سه شنبه د نړۍ شپږ نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره د غیر دائمي غړو په توګه یو ځای شول.
نوم عبدالباقی بطرزای دی پکتیا ورځ کار می فعلاً پنتون کې محصول یم. د دې ترڅنګ د ورکشاپ کې د مستردوب ترسره کوم.
د محصولې د کارونو خو به تیر شو ځکه هغه هر چا ته معلوم دی چې دلته درس په ویل کېږي. د کومو توکو مستریتوب کې
د وړو نو موټرو د 2000 سیستم چې دی دغه مستردوب کو د پټرولو ډیزل د ورکشاپ لپاره
کوم. کته یو خو مستریتوب کې او بیا پانتون مرسر وای سخت نه ده درته؟
سخت دی خو بالکل ځکه دوه کارونه سره کې سخت تمامي راته خو د اقتصادي مشکلاتو له وجې مجبور شي دغه کار.
ته د میاشتې څومره عاید لرې د مصریتوب له طریقې چې خپل پوهنتون هم پیو وي او نور کوم مصارف چې یغو کې؟
د میاشتې د خپل ورور سره چې زه مستري یم ورکشاپ کې یو کار سره کوم تقریبا زه خپل ځان ته 1000 او 15000 دومره عاید برابر ونی شي.
د پدې باندې څه پوهنتون نو د کوم مصرف کې؟
د خپل ځان مصرف او د پوهنتون مصرف کول شم چې بده فرق نه تون.
ښه، ته خو مستري تو خو فزیکی کار زیات ته سړی ډیر پازابی ګم سړی کیږي. کله چې بیا د امتحانونو یاد ازموینې وخت دی هغه وخت کې بیا څه کوي؟
هغه وخت کې بیا خپل ورور سره یا هغه اخلم اجازه اخلم چې تر څو هغه خپلم محصول د پوهنتون کې
هر ورځ چې استاد راځي اتمن پوښتنه بدر نه کوي نو هر ورځ بیا درس ویلی شي؟
بالکل، د شپې لخوا کولی شو درس ووایو. د ورځې خپله دوکان کې چې کله مصروفیتونه نه وي هغه وخت کې کولی شو درس ووایو.
نو چې د ورځې سره ډیر زیات ستړی شي هلته پوهنتون ته راشي، له پوهنتون بیا دوکان ته لاړ شي، هلته بیا مصریتوب کې فزیکي کار ډیر کې ستړی کیږي، څنګه کولی شي چې بیا د شپې درس هم وایي؟
دا هو عادت شوی سمر سره، ځکه اول وختو کې مونږ نشو کولی دومره فرا هم درس ووایو هم هغه وکړو، ځکه زه د دی اول نه تر اتم سیمه فور اول مرام بغل بعد بیا یو زره لږ مشکلات و دی موټر و اهل مغنه ورس سر مل خوښ شو د مکتب هم را نفاد شو هم دا قسم مستر تو هم را نفاد شو بیا ورس بیا هم دی اقتصادي مشکلات له وجي بیرته بیا مستر تو شروع کو او خو کی ورس مکتب می ویلو مکتب نه فارغ شو اوس فعلا مسئله. تاسو زمون غږ
له آزادی رادیو اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې په نیمروز کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو د عملیاتو په عکس العمل کې پر افغان حکومت او میشتو نړیوالو ځواکونو سخت انتقادونه وکړل. د دې جرګې غړو د سه شنبې پر ورځ ویل د بهرني ځواکونو په شتون کې داسې کړنه د شرم وړ مسئله ده. په دې ورسیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې سپاهي پاسداران ډلې د یو تښتول شوي ایراني وګړي د خوشې کولو لپاره د افغانستان په خاوره کې عملیات کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.